دا مشال راډیو د اودا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومي کې زپا امیر ساحل او نجیب امیر درته خراغلاس پوي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندري هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه ویاند نجیب امیر.
په پیښور کې په یو بس کې بمی چاودنه شوې. افغان ولسمشر او اجرایي رئیس د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه. مقدونیا سلګونه کډوال بیرته یونان ته استولې. دا هم پوره خبرونه. نن سهار د پیښور صدر سیمه کې په یو بمی چاودنه کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوختي. راپورونه وایي چاودیدونکو مواد د سیول سیکرټریټ د مامورینو په بس کې ځای پر ځای شوي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی پاکستاني ټلویزیونونو ته وویل چې په بس کې حکومتي مامورین سپاره وو. ژوبل شوي ځینې کسان نږدې لیډي ریډینګ روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. تر دې دمه کومې وسلوالی ډلې د برید ذمواري قبوله کړې نه ده. اوریدونکو، په دې اړه په روانه خپرونه کې په پیښور کې د خپلو خبریالانو نه تازه معلومات تاسو ته دراوړو. د پاکستان پوځي عدالتونو د فبروري په 15مه 1400 کسانو ته د ترهګرۍ اړوند په کیسونو کې د مرګ سزا ورکړه. په وزوایو په دوی کې هغه کسان هم شامل وو چې په 2013 کال کې لس بهرني غرختونکي وژلي وو. د تحریک طالبان پاکستان غړی عرفان الله په دې تور په دار وځړول شو چې په نانګا پربت سیمه کې چې د هیواد دویمه لوړه څوکه ده په یو کیمپ برید ترسره کړی وو چې دغه برید نړۍ حیرانه کړې او د پاکستان د غرختنې سیاحتي سکتور یې زیانمن کړی وو. په وزوایو په دار زړول شوی کسان سغدریزه ترهګرو چا چې ترهګری سره تړلو ناوړه جرمونو کې لاس درلود چې ورکی پر سکولونو او هوایي ډګرونو بریدونه او د امنیتي ولسی کسانو وژنه شامل ده. په 2014 کال کې د مرګ پر سزا د بندیز له ختمولو وروسته پاکستان تر اوسه 300 کسان اعدام کړي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وای د پنځشنبه ورځې نه یو وار بیا په دغه صوبه کې د سختو بارانونو لړۍ پیلیدونکې ده چې تر راتلونکې یک شنبه ورځې پورې به دوام وکړي. نوموړې ادارې پر خلکو غږ کړی چې د هنګامي صورتحال لپاره د ویښپۍ دار اوسي. د پاکستان د موسمیاتو اداره هم اټکل کوي چې په راتلونکو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پنجاب کې د سختو ورختونو امکان دی چې د خلکو ژوند اغیزمنولی شي. د حکومتي سرچینو په حواله تیر اونۍ سختو بارانونو په ټول پاکستان کې له 500 زیات کسان مړه کړي او له 80 زیاتې ژوبل کړي وو. په کراچۍ کې وسلوالو د پولیسو پر څوکۍ او د یو قاضي په کور د وړو بمونو برید کړی دی. د پولیسو ویان قمرزیب ستی بیګا ناوخته مشال لړیو ته وویل لومړی برید پر مومن آباد تڼۍ او دویم هغه په ډیفنس سیمه کې د قاضي پر کور شوی. ستی وویل په لومړۍ حمله کې د تڼۍ دیوال ته زیان رسېدلی خو په دویم هغه کې بم نه دی چاودېدلی. د حملو ذمهواري چا نه ده منلې. هلته بیګا د کراچۍ رینجر ځواک دعوه وکړه چې د دو چاپو پر مهال یې 14 مشکوک کسان نیولي دي خو نور معلومات یې نه دي ورکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو ژمنې کړې دي. تېر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی دا پریکړه انفرادي نه بلکې د حکومت، د پارلمان استازو، د هیواد سیاسي مشرانو او د انتخاباتي اصلاحاتو ځانګړي کمیشن د وړاندیزونو پر اساس شوې ده. ولسمشر دا څرګندونه تر هغې وروسته کړې دي چې د ناټو مشر ینس ټوټلبرګ تیره ورځ کابل ته په سفر کې له افغانستان سره د ناټو غړو هیوادونو مرستې له اصلاحاتو سره مشروطې کړې. په افغانستان کې د پولیو مخنیوي واکسیني ساسکو درې ورځنی کمپاین نن پر دویمه ورځ هم روان دی. تیره ورځ د جنوب ختیځو ولایتونو لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست حکومتي او انتظامی چارواکو د کمپاین له پیلولو سره د کلیو بانډو سفرونه وکړل او خلک یې د 15 کلونو له عمره کمو ماشومانو ته ساسکو ورکولو ته وهڅول. د لوګر والی محمد حلیم فدایي مشال لډیو ته وویل د ګزن ناروغۍ دا کمپاین له نړیوالو سره د دې ژمنې برخه ده چې تر 2018 کاله به له افغانستانه دا ناروغي ختمول کیږي.
هغه تعهد چې دی نړیوال ټولنې سره کړی دی چې تر 2013 کال پورې به د ګوزان کیسونه له افغانستان نه محوه کوي، همدې تعهد باندې ولاړ یو. ما شخصا همدارنګه د امنیه قمندان، کاروال په ټولو ولسوالیو کې ولسوالان کلو بانډو ته ورغلي دي ترڅو هلته د ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي به ورته ورکول کیږي.
افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې په کې لا هم د ګزن ناروغي موجوده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس حسن وایي هغه هیواد به سخ کال هم له هغو ننګونو سره مخامخ وي لکه تیر کال چې و. نوموړي تیره ورځ د افغانستان او لیبیا په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وویل د سولې له عمل پرته په افغانستان کې د ثبات او پرمختګ هڅې نشي بریالی کېدی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت دفتر بیګا په یو بیان کې وویل حسن پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د روغې جوړې په بهیر کې د ګډون وکړي. مقدونیا هغه سلګونه کډوال بیرته یونان ته استولي چې تیره ورځ پر پولې د ودرول شو موانعو نه تیر شوي وو او هڅه یې کوله چې ختیځ اروپا په لورې خپل سفر ته ادامه ورکړي. د مقدونیا د کورنیو چارو د وزارت ویان اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل پناه غوښتونکي بیرته یونان ته استول شوي دي. راپورونه وایي د یونان په ایډومینی سیمه کې تر اونیو نیو پورې په خړو کېږدیو کې له ایسار پاتې کېدو وروسته د مایوسۍ په حالت کې څه ناڅه یو نیم زر کسان د مارچ په 14مه د پولې له یوې څنډې چې ګزما پرې نه کېده د مقدونیا لوري ته اوښتي وو. په ایډومینی پنډغالي کې شاوخوا 14000 کسان په داسې حال کې په کېږدیو کې ژوند کوي چې سختو بارانونو دغلته خټې جوړې کړې دي. د امریکا تلویزیونی شبکې اندازه لګوي چې د ریپبلیکنز ګوند ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتس ګوند هیلری کلینټن په فلوریډا ایالت کې د خپلو ګوندونو مقدماتي انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی دی. دا د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د ووټونو په لړۍ کې یو له سختو ورځو څخه وه. د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن په اړه داسې وړاندوینې هم شوې وې چې هغه به په شمالي کارولینا او اوهایو کې خپل رقیب کاندید سناتور برنی سینډرز ته ماتې ورکړي.
سلام پختونخوا،
نا مشال رادیو د مهال په پیښور کې د سهار 9 بجې او 2 دقیقې دي. زموږ غږ په منځني سپاش پک سوې 20 کیلو هرتز اوري. نن سهار په پیښور کې په بس کې چاودنه وشوه، پکې د مرګ ژوبلې رپورټونه دي. په کراچۍ کې پر پولیسو د یو قاضي پر کور د وړو بمونو برید شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي سږ کال به هم هغه هیواد له لویو ننګونو سره مخامخ وي. یو شمېر نه حکومتي ادارو په قبایلي سیمو کې د حکومت نوې تعلیمي تګلاره رد کړې ده.
موږ نه د تعلیم اختیار منو، نه سیاسي اختیار منو او نه قانوني اختیار منو.
د سواد ځانګړي پولیس وایي له درو میاشتو راهیسې ورته تنخواه نه ده ورکړل شوې.
واړه سکولونو ته د هغې پیسونه نشته چې کور ته لاړ شو، نو سودا دا خو لویه خبره ده چې هغه اکثر وایي چې سکول ته 2 لس روپۍ راکړه، نو 2 لس روپۍ راسره نه وي.
په پنجاب کې احمدیان وایي حکومت د دوی ځمکې خرڅوي. سندری به هم در خپرې کړو له مشال راډیو سره اوسئ. اوردونکو د دې محل تازه خبر ده چې په پیښور کې په بس کې چاودنه شوې ده او د مرګ ژوبلې رپورټونه دي. د غربي تھانی مخې ته ده په بدی غ بس کې چاودنه شوې ده. د مشال رادیو خبريال ځلاند یوسفزای هم غلطه موجود دی او ما سره د ټلیفون په کرخه دی. یوسفزای، که تاسو راته ووایاست چې څه پرمختګ وشو په دغه چاودنې په اړه، باندې څومره معلومات تر اوسه پورې تاسو ترلاسه کړي دي؟
ډیره مننه پامیر شاهل. بالکل، دا وخت دلته کې چې کوم د چاودنې ځای دی، کوم بس کې چاودنه شوې ده، هغه بس هماغه چې په خپل ځای باندې ولاړ دی او د چې څومره مړي مړه یا ژوبل کسانو هغه دې نه په امبولنس کې هسپتال ته منتقل کړي شوي. او دلته کې دا علاقه چې کوم ده، د صدر علاقه نږدې غربۍ تاڼې ته چې څومره هم نږدې دا لارې راغلي دي، درې لارې ورته راغلي دي. دا ټولې لارې چې کوم نو امنیتي ځواکونو بندې کړي دي او هیڅ چا ته هم اجازه نه ورکوي چې مخکې لاړ شي. صرف د رسنیو خلک چې کوم نو مخکې راپرېښودل شوي دي او د پولیسو ترلاسه شوي اطلاعاتو تر مخه تر دې دمه په دې چاودنه کې د لسو نه زیات کسان چې هغه مړه دي او نږدې شل کسان چې هغه په دې کې ژوبل شوي دي. اوس تر دې دمه لا مونږ څوک د چاودنې په ځای باندې څوک داسې حکومتي اعلی چارواکي هم نه دي چې هغه دلته کې راغلي او دلته کې رسنیو سره خبرې کی او نه دلته کې دا پیښه په ځای باندې تر اوسه د پولیس یا د نورو امنیتي چارواکو له طرف نه هم داسې څه میډیا ته بریفنګ نه دی ورکړل شوی چې آیا
بالکل
دا بس چې دینه دا دا چې دا شین او سور رنگ بس ته او د دم مخ کې کم نه دا دا لکه چې سړی خار د بننه راځي صدر طرف ته ځي نو دا د سیکریټ بس ته دی چې کم نه روزانه سحر مال د سیکریټ چې کم ملازمین دي هغه په دې بس کې وروړي او دا بس چونکی د سیکریټ مخ ته چې کم لار دا په کین د نن تیری کې نه هغه راغلی نه بس ته دی عزت نه نو ځکه دا بس چې دې په صدر غاړه باندې راځي او دلته کې سورلې کوي دی بالکل صدر ته را نږدې او چې کم د غربې تاڼې بالکل مخ ته په دې بس کې چودنه شوی ده او د دې بس کې چې کوم دا پاسچت ته دا داسې په برابر نه الوتې او د بس شاتنه حصہ کې دا چودنه شوی ده د دې بس چې کوم مخکنه حصہ ده هغه روغه ده خو چې څنګه د دې بس چې کوم حالت ما تختاري نو د دې نه داسې اندازه لګي چې په کومه حصہ کې چودنه شوی ده هغه شاته حصہ کې کومه ده
ناستو گنجائش
بالکل دا چې کوم دلته کې دا کوم بس کې ماته اختیاري عام طور باندې کې بسونه چلیږي په دې کې د دوه سال یو کسانو د لکه دوه سال یو چې کوم په دې کې په ناشته باندې په دوه سال یو کسان راځي خو زمونږ دلته کې عام طور چې کوم بسونه چلیږي خاص کر د سیکریټ چې کوم بسونه په دې کې ډیر زیات خلک چې کوم نه سفر کوي ځکه چې دا بس کې نه دا په هر سټاپ باندې ودریږي نه به خپل زیات میږي نو کوشش خلک کوي د سیکریټ د ملازمینو نه علاوه نور خلک هم کوشش کوي چې هغوی په دې بس کې کینی عام خلک هغوی کینی او په دې بس کې د کومنه زر ځان ورسي په خبر ده خو دلته کې اکثر په بس کې لکه دا موږ نشو ویل چې په دې کې هم دوه سلوي کسان ناشو ځکه اکثر په بس کې
کله زیاتی کله کم کسان
ناشي په ګاډه باندې په کې کسان وي
بالکل ښه او دا هم را طویل شي چې عیني شاهدان چې دلته د غپیخه په خپل سترګو لیدل دا اغوی سره مو چا آیا خبرې کړې دي او دا هم کراته وایس چې شاوخوا سیمه د دغه چاودنې د وجنه وینه چې اغیزمنه شوی څه هدا پوری تاوانون رسیدلی کنا دا سینې دي شوی صرف په بس کې د نن چاودنه شوی د نورز
دا دا چې کوم دا چې دا بس کې په کوم کې چاودنه شوی دا یو چوک غونته کې دې چې کوم کې درې لارې دی او درې لارې یو بل سره ملایوي دي دلته کې دا چوک جوړ دی دا ډېر کولاو دی فراخه دی دلته کې نږدې دا شي ودانه چې کوم منیستری ته ودانه ځان باندې شي غربه پولیس سټیشن دې ته بالکل نږدې ده خو چې بس په دې کومه برخه کې 14 شي دا غربه غربه پولیس سټیشن باندې بل اړه تر نو په دې وجه باندې پولیس سټیشن طرف ته صدا ودانه باندې ځکه ځان نه ښکاری چې کوم نه
صحیح او خلکو سره موایا خبرې کړې دي خلکو درته څه ویل کچالي دي نه کنه
دا یې شاهدین خو دا شته چې دلته کې په دې ټیم کې هیڅ حکومت داسې چې کوم عام وګړي دي هغه دلته کې نشته دی هغه ټول امنیتي ځواکونه دې نه بهر کړي دي او نور هغه چې کوم عام وګړي دي هغه دلته کې نه را پرېږدي دي
صحیح
چې کوم خلک ناشو نو پرانی کې زیات تر چې کوم نه مرګ جوړ لاوړي دي نو هغه خلک هسپتال ته منتقل کړي شي دي او عام نور چې کوم اوږش یاره دلته کې نشته دی چې موږ هغه سره خبرې
او زلان یوسف زه تاسو د هسپتال ذکر وکړو نو زه هسپتال ته ورزم تاسو عمل ته اوسې خپل خیال ساتي زه بیا هم له تاسو سره رابطه کوم شبیر جان را سره له هسپتال ریډینګ هسپتال څخه د ټلیفون په کرخه دی شاویر جان تاسو له روغتیي چارواکو سره خبرې وکړې د مرګ ژوبلې څه معلومات درته درکړې دي تاسو په خپل څه وینې یلته
بالکل پانچ ساحل نمبر غلام صفانی سے باہر طرف ہفتے سمیت میں رہا ہو اب مشاہد لہلو تو اول کی سردی دماغ درخ سردنے اول تس یول اس مخانا وارن یول اس مرین الہی سر اول شیرت یول اس تسامتی بچپن اس تو پہل رفیان دی ہم زہل دی ہوئی سفا زخیان اسی جا جو بس نخ کی سردی رو حالی سمیلی آسا سکنات دی اور آگی تک سی امداد روان دی اور دن تک بخطان کی زمین نمہ کہ غیر سرکاری امدادی اداری دی اور سرکاری امدادی اراری اداری 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 اداری
شبیر جان خا زه چې تر سهاده پورې د شبیرجان په خبرو باندې پوه شوم اوریدونکو غږ سم نه راته، موږ بیا هم ورسره رابطه کوو چې ورسره خبرې وکړو او نور معلومات هم ته ترلاسه کړو. د روغتیایي چارواکي په لیډي روډینګ روغتون کې هغوی شبیرجان ته ویلي دي چې تر اوسه پورې په دغه بس کې چې چاودنه شوې ده په دې کې 11 کسان وژل شوي دي او 26 ژوبل دي. ورسره ورسره شبیرجان په دې مهال چې په هسپتال کې وو نو هلته بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او ورسره د التویني چې امبولانسونو کې ژوبل کسان روغتون ته یا مړي روختون ته را رسول کیږي او ورسره ځنی هغه مرستندوی ادارو کارکونکي هم دي چې د مرستو لپاره روختون ته ورغلي دي. تر اوسه پورې چې موږ له کیسې څومره خبر یو نو په پیښور کې د غربۍ لتاڼۍ سره نږدې، بالکل نږدې لکه څنګه چې ځلاند یوسفزي موږ ته وویل، هلته په بس کې دننه چاودنه شوې ده. ځلاند یوسفزي چې څه لیدلی دي، د بس شاتنۍ په برخه کې چاودنه شوې ده او په دې کې د سیکټریټ ملازمان پولیسو ورته ویلي دي چې هغه پکې ناستول. شبیرجان سره بیا هم زموږ رابطه شوې ده. شبیر، تاسو چې ماته څومره خبرې وکړې او زه چې په پوه شوم، هغه دا وی چې 11 کسان تاسو ته روغتیایي چارواکي وایي چې وژل شوي دي او 26 ژوبل دي، او تاسو ویل چې مرستندوی ادارو کارکونکي هم ژوبل او مړي روغتون ته رارسي او په روغتون کې بیړنۍ حالت هم اعلان شوی دی. نور معلومات را ترا کړی، څومره امبولانسونه راغلي دي په هسپتال کې، د نن څه صورت حال دی؟
موجود دي، ڈاکٹران هم دا اسپتال سره طرفه ټول ډاکټران را هوستل شوی دي، نرسان څونه دي مالدا ټول دا اسپتال کې موجود دي، دغه کوم جوبر چنان دي په چودره کې داغي تیم دا روانه دي چې اسپتال کې مرجنسی لا تخصیص شوی ده. جی
ها، او یو ځل بیا را ته وایي تاسو چې روغتیایي کارکونکو دي په اسپتال کې چارواکي هغه څو ویل چې څومره کسان وژل شوی دي او څومره مړي ورته راوستل شوی او په مړو کې د څومره حالت د اندېښنې وړ وخی.
حالت سخت روان دی اور نور جوبل چنان ہم دیوی
سی. شبیرجان، تاسو سره به موږ بیا هم رابطه کوو، تاسو هم را سره اوسئ او تر اوسه پورې چې څومره معلومات تاسو موږ ته راکړل د دې ډېره زیاته مننه. په پیښور کې اوریدونکو چاودنه شوې ده او دا چاودنه د ځلاند یوسفزي چې د مشال راډیو خبریال دی د دې له وینا سره سم د غربي تاڼۍ سره بالکل نږدې شوې ده. په دغه بس کې چې لمردان را روانو، په دې کې د پېښور د سیکټریټ یعنی د خیبر پښتونخوا چې د پېښور مرکز دی، د هغې مرکزي دفتر دی، اداري دي، مختلف محکمې دي، په هغې کې کارکونکي دغه بس راولي هر ورځ او بیرته رسۍ کورونو ته. لمردان دا بس راغلی دی په دې صدر باندې چې د غربي لتاڼۍ سره تاوېده، نو چاودنه پکې شوې ده. ځلاند یوسفزي له وینا سره سم داسې ورته ښکاري چې چونکي توکي هغه پولیسو هم ورته ویلي دي، دننه د بس دننه ایښودل شوي او د بس په وروستنۍ برخه کې ایښودل شوي وو چې په هغه ځای کې چاودنه شوې ده، او د دغې چاودنې له کبله د بس هغه چت چې دی هغه هم پاس ختلی دی، یعنی کوک شوی دی، مات شوی دی. شبیرجان چې په لیډي ریډینګ روغتون کې دی هلته بیړنۍ حالت دی، ډاکتران او نرسانې د ژوبلو تداوی کوي، درملنه کوي. په شبیرجان ته د روغتون انتظامی چارواکی فضل سبحانی ویلی دی چې په دغه برید کې تر اوسه پورې دوی ته 11 کسان مړی وروړل شوی دی او 26 ژوبل دي چې په هغه کې د ځنو حالت روغتیایي حالت د اندېښنې وړ خودل کیږي. په دې اړه چې څومره تفصيلات موږ ته راځي لته سره شریکو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
اوریدونکو په کراچۍ کې وسلوالو بیگانه وخته د پولیسو پر څوکۍ او د یو قاضي پر کور د وړو بمونو بریدونه کړي دي چې پکې ځاني زیان نه دی شوی. هلته امنیتي ځواک رینجر ویلی دي چې نه یوازې یو دیارلس مشکوک کسان نیولي بلکې په ښار کې د وسلوال برید یوه لویه هڅه شنډه کړې. البته د دې په اړه یې نور معلومات نه دي ورکړي. محمد عمران حال راکوي.
د سند پولیسو ویان قمر زیب ستی د چهارشنبې په شپه ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې د ښار په مومن آباد سیمه کې نامعلومه کسانو د پولیسو په یو چوکۍ او په ډیفنس سیمه کې د سند های کورټ د یو جج په کور د کریکر بمونو د لارې حمله کړې دي.
وایي
چې دوه بیلابیلې حمله شوې دي، یو په مومن آباد تانه او بل ډیفنس کې د یو جج په کور. دواړه حملې د کریکر بمونو د لارې شوې. ډیفنس کې شوې حمله کې بم نه چاودېدلې او مومن آباد تانه باندې شوې برید کې دیوالونو ته زیان رسېدلې. دا خبره لا تر دې دمه نه ده په ډاګه شوې چې دغه برید نه وړاندې جج ته څه دړکې ورکړې شوې وي او که نه. د دې لا پلټنې روانې دي. نیم فوجي ځواک رینجرز ویاند وایي چې د ښار شاه فیصل کالونۍ نه یې شپږ وسلوال نیولې دي چې د قبضې نه یې دوه لویې او اووه وړې مشین ګنې، اتلس ټوپکې، اووه تماچې او یوولس کریکر بمونه ترلاسه شوي. د رینجرز ویاند زیاتوي چې د یوې بلې کاروایۍ پر مهال یې د ښار د بېلابېلو سیمو نه اووه ملزمان نیولي چې پکې یو د هدفي وژنې کوونکو مشر او توفیق جاګیرانی نومېدن د اغوا یا تختونې کوونکي ډلې مشر هم شامل دي. څو ورځې وړاندې هم په ښار کې د رینجرز په څوکیو باندې نامعلومه کسانو د کریکر او پلاستیک په تیلیو کې بند بمونو د لارې بریدونه کړي وو. پولیسو ځاني زیان پکې نه و شوی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم خبرداری ورکړی چې هغه هیواد به سږ کال هم له هغو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي لکه تیر کال چې ونوموړي. تېره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته ویل د ټولو مشکلاتو هواری د افغانستان له سولې سره تړلی دی، نو ځکه یې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې په بهیر ورګډ شي. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي پرون د دغه سازمان د امنیت شورا په هغې غونډې کې خبرې کولې چې د افغانستان او لیبیا د وضعیت د ارزولو لپاره جوړه سوې وه. نیکولاس هایسم په غونډه کې ویل چې افغانستان به په 2018 کال کې د تیر میلادي کال په څیر له یوې جدي ازموینې سره مخامخ وي چې باید په دې کال کې سیاسي انتقال په سمه توګه بشپړ او اقتصادي او امنیتي خنډونه له مخه لرې کړي. هایسم زیاتوي د افغانستان حکومت باید د خپل ځان د ژغورلو لپاره 15 ستونزې هوارې کړي. ځوړ اقتصادي حالت چې له کبله یې د بیکاري کچه ډېره سوې ده، د وسلوالو مخالفینو جګړې چې د ډېرو خلکو په باور هیڅ شوالی نه دی پکښې راغلی، او د سیاسي بېلوالي یوه فضا چې ورځ تر بلې ترمنځ واټن ډېرېږي په دغو ستونزو کې شامل دي. پر دې سربېره باید افغانستان د روان کال په دوبي کې وکولی سي د وارسا او بروکسل په غونډو کې یو منځمهالی مالي ملاتړ ترلاسه کړای سي، او بالاخره ښاغلی هایسم یوې دایمي سولې ته رسېدل هغه څه بولي چې له دې پرته به په نورو یادو سویو څلورو برخو کې پرمختګونه له ګواښ سره مخامخ وي. نیکولاس هایسم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې په 2018 کال کې به د ملي یووالي حکومت لپاره د بقا خوندیتوب یوه لویه ازموینه وي. هایسم دا هم وایي چې بقا بې حرکتي او یا د اوبو پر لوري مزل کول کومه معنا نه لري، بلکې له ستونزو سره باید جدي چلند وسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دغه راز د اقتصاد، حکومتولۍ، په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو او نور مسایلو سربیره په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت تمرکز وکړ. هغه ویل چې افغانان سوله غواړي، هغوی د سولې مستحق دي، او تر ټولو مهمه ده چې سولې ته اړتیا لري. هایسم د غونډې ګډونوالو ته ویل چې تېره اونۍ یې یو ځل بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره لیدلی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان سوله د افغانانو په خپلمنځي خبرو پورې تړلې ده او طالبان باید په دې مذاکراتو کې برخه واخلي. خدای زیاتوي چې طالبان لا اوس هم له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده نه دي. نیکولاس هایسم ټینګار کوي چې هر لار د افغانستان د سولې لپاره پرمخ وړل کیږي، ملګري ملتونه به په دې بهیر کې د ښځو ګډون وهڅوي تر څو کار سي چې د افغان میرمنو ژغونه د ټولو غوږونو ته رسیږي او د هغوی حقونه خوندي پاتېږي. نوموړي دغه راز په تېر یوه کال کې په افغانستان کې ملکي تلفاتو ته هم اشاره وکړه او ویې ویل چې په دې کال کې تر 11,000 ډېر ملکي وګړي په افغانستان کې وژل سوي دي چې څلورمه برخه یې ماشومان وه.
د فریبا ظاهر رپورټ مورد ناټو یو ځل بیا له افغانستان سره خپل ملاتړ او مرستې په هغه هیواد کې د اساسي اصلاحاتو له عملي کېدو سره مشروط کړي دي. د ناټو مشر یان ستولتنبرګ تېره ورځ په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته ویل په افغانستان کې باید له اداري فساد سره د مبارزې ګټور میکانیزمونه جوړ کړل شي. غني ویل د اداري فساد ضد اقدامات د افغانانو غوښتنه ده، نو ځکه به خپله ژمنه پوره کوي. قسیم سولمل معلومات راکوي.
د ناتو عمومي منشي وای افغانستان له امنیتي پلوه په تر ټولو بد وضعیت کې دی او په وینا یې لا هم د دغه هیواد پر وړاندې ستونزې سته. یان سټولټنبرګ کابل ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې ویل چې 2015 میلادي کال له امنیتي اړخه سخت کال و، خو په وینا یې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل د خپل هیواد ساتنه وکړي. د ناتو عمومي منشي په دغه ناسته کې له افغانستان سره د ناتو او نړیوالو د مرستې د دوام ډاډ ورکړ، خو د مرستې په پراخو اصلاحاتو مشروطې وبللې.
تر ټولو مهم شی چې موږ غواړو وی وینو هغه د اصلاحاتو تطبیق دی. دا اصلاحات نه یوازې د ناتو لپاره بلکې د افغانستان لپاره هم مهم دي. هر څومره چې اصلاحات ډیر وي او افغان حکومت له فساد سره زیاته مبارزه وکړي، دا به ما او نورو سیاسي مشرانو ته دا اسانه کړي چې د ناتو او نورو هیوادونو په پارلمانونو کې اړین سیاسي ملاتړ ترلاسه کړو.
نوموړي همدارنګ وویل ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته د وارسا په غونډه کې چې د روان کال د جولای په میاشت کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړه. د وارسا غونډه د افغانستان او ناتو ترمنځ د اړیکو د لا ښه کېدو لپاره یو ښه فرصت وباله او وویل په دې غونډه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره نوې مرستې اعلان سي. د ناتو عمومي منشي وویل دوی به د افغانستان په برخه کې انعطاف منونکي وسی او خپل مرستې به حالاتو ته په کتو تنظیم کړي، خو په ټینګار سره ویل چې هر ډول ماموریت به غیر پوځي وي. ناتو په داسال کې له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه کوي چې د دغه هیواد په ځینو سیمو کې جګړه روانه ده. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غني وایي تیر میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د ازموینې کال وو، او په وینا یې د ناتو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته دغه ځواکونه د حکومت د پایښت او د اساسي قانون د ارزښتونو په ساتنې کې بریالي وو. ولسمشر وویل چې اصلاحات د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د حکومت له لوري په دې برخه کې د ژمنې پر موجودیت ټینګار وکړ.
مبارزه
سرتاسری ده. دوی د فساد په هر شکل سره سرتاسری مبارزه کوي. په ځنګړې توګه د خو سرتیرو او افسرانو چې په لومړی کرشه کې جنگیږي، د غوي خوشتنه تل داده چې بنسټونه مسلکی، شفاف، حساب ورکونکي او ژمن ووسی. غواړو تاسو د نړۍ ټول خلکو ته دا ډاډ ورکړو چې له اداري فساد سره به زموږ مبارزه د تل لپاره وي. ولسمشر غني وویل دا چې افغانستان لا هم د ناتو لپاره لومړیتوب لري، دا په دې معنی ده چې دغه سازمان لا هم په افغانستان باور لري.
د قسیم سولمل رپورت ما اوریده. اوس هم د غنی خان بابا کلام د ماستر علي حیدر او د ماشومانو په غږ. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. اوس هم په پیښور کې د سهار 9:30 او په کابل کې 10:00 شوې. نجیب امیر د خبرونو لنډی سره.
نن سهار د پیښور په صدر سیمه کې په یوه بمی چاودنه کې 11 کسان وژل شوي او 26 نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي چاودیدونکي مواد د سیول سیکرټریټ د مامورینو په بس کې ځای پر ځای شوي وو. تر دې دمه کومې وسله والې ډلې د برید ذمهواري قبوله کړې نه ده. د پاکستان پوځي عدالتونو د فبروري په 15مه 1400 کسانو ته د ترهګرۍ اړوند په کیسونو کې د مرګ سزا ورکړه. پوځوایي په دوی کې هغه کسان هم شامل وو چې په 2014 کال کې 10 بهرني غرختونکي وژلي وو. په کراچۍ کې وسلوالو د پولیسو پر څوکۍ او د یو قاضي په کور د وړو بمونو برید کړی دی، خو په دواړو پیښو کې چا ته د سر زیان نه دی اوښتی. هلته بیګا د کراچۍ رینجر ځواک دعوه وکړه چې د دوو چاپو پر مهال 14 مشکوک کسان نیولی دي. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو ژمنې کړې دي. دا څرګندونې تر هغې وروسته مخې ته راغلي چې د ناټو مشر تېره ورځ کابل ته په سفر کې له افغانستان سره د ناټو غړو هیوادونو مرستې له اصلاحاتو سره مشروطې کړې. مقدونیا هغه سلګونه کډوال بیرته یونان ته استولی چې تیره ورځ پر پولې د ودرول شو موانعو نه تیر شوي وو. هڅه یې کوله چې ختیځې اروپا په لورې خپل سفر ته ادامه ورکړي. او د امریکا تلویزیوني شبکې اندازه لګوي چې د ریپبلیکنز ګوند ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتس ګوند هیلری کلنټن په فلوریډا ایالت کې د خپلو ګوندونو مقدماتي انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی دی.
خبرونه لړیز بل مشال راډیو اورد ویان دو نجیب امیر او سمرز اسلام آباد ته د مشال راډیو خبريال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنې اداریو ته کتنه کړي.
نن جنگ ورځپاڼې خپل ادارې د زنانو د حقونو په بل باندې لیکلي او وایي په پاکستان کې د زنانو د حقونو او هغوی د خپلواک جوړولو غوښتنه ډیره پخوانۍ ده، خو موجوده حکومت دې لړکی یو پیکیج جوړ کړی و. د کوم اعلان چې به وزیر اعظم نواز شریف په 8 مارچ کولو، خو له دې وړاندې پنجاب اسمبلی کې د زنانو د حقونو د تحفظ بل منظور کړی شو، په کومه چې عالمانو او په خصوصي توګه جمعیت علما اسلام فیډلی احتجاج پیل کړو. د ادارې په وینا چې دی کې هیڅ شک نشته چې زنانو ته اسلام کوم حقونه ورکړي دي هغه دی ورته ورکړل شي، ځکه چې د ملک کې 50% زنانه له حقونو محروم ساتل کیږي او په دې منطقه کې زنانه له اوله د استحصال ښکار کیږي. د هندو مذهب مطابق چې د یوې زنانه خاون به مړ شو نو ښځه به ورسره هم په ژوندې ښخوله. ادارې وړاندې لیکي خبر دا و چې د پنجاب حکومت د بل وړاندې کولو نه مخکې په دې باندې سلا کړې وه. نو اوس په داسې حال کې چې د مذهبي ګوندونو ریز مخې ته راغی، نو ضروری ده چې د هغوی تحفظات لرکړل شي او کوم شکونه چې هم د اسلام سره ټکر خوري هغه دې ترې وایستل شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي د ټول ملک په رنګ په خیبر پښتونخوا او فاټا کې هم د بارانونو سلسله روانه ده چې له کبله یو شمېر خلک وجلې شوي دي. د ادارې په وینا چې دا ویل ضروری نه دي چې هر کال همداسې کیږي، خلک به اجل مړه کیږي، د غریبانو کورونه تباه کیږي. الله چارواکو لا لک سوچ کول پکار دی چې د دې تباہی د مخنیوي بندوبست په څنګه کوي چې خلک له تباہی نه بچ کړي. په پاکستان کې هر کال سیلابونه راځي، خو تر دې دمه نه صوبایي او نه وفاقي حکومت د دې نه د بچ کېدو لپاره سوغور انتظامات کړي دي او دا سلسله هر کال همداسې روانه وي چې زیاتره زیان پکې غریبانو ته رسي. تر یا اخر کې وایي باید حکومت د تشو خبرو او وعدو په ځای باندې کوټلي ګامونه پورته کړي او د دې سره سره چې اوس کوم خلکو ته نقصان رسېدلی دی باید هغوی امدادی کارونه تیز کړي او زر تر زره ورته امداد ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې خبرو موضوع پر ځای ولاړه ده، خو په عین وخت کې ځینې لوړ پوړي امریکایي چارواکي پر طالبانو د فشار لپاره د هغوی ضد عملیاتو تیزولو پلویان دي. بل پړاو د بشري حقونو څار نړیوال اداره هیومن رایټس واچ وایي ایران او آسټرالیا د داسې موافقې کولو سوچ کوي چې ورسره سم به له آسټرالیا څخه ایراني وګړي خپل هیواد ته ستانه کړل شي. نجیب امیر د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي یو لوړ رتبه امریکایي جنرال د طالبانو خلاف د بریدونو د بیا پیلولو وړاندیز کړی دی. د پوځي چارواکو په وینا دا په افغانستان کې د امریکا د جنگ په اړه د پوځي او انتظامی لورو ترمنځ د واټن غمازی کوي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا لخوا په جنگ کې د شدت راوستلو هره پریکړه د افغان ځواکونو سره د طالبانو په جګړه اغیز پرې باسي. په 2018 کال کې د دې جګړې د سختېدو اټکلونه کیږي، که څه هم د امریکا ولسمشر هڅه کوي خپل هغه ژمنه پوره کړي چې په افغانستان کې به خپل جنگي ماموریت پای ته رسوي. د امریکا یو لوړ رتبه دفاعي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط واشنگتن پوسټ ته ویلي، د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر د افغان ځواکونو د ملاتړ د زیاتولو او د ځینو طالب مشرانو د نښه کولو په حق کې دی، خو دا چې دا هر څه به خبره د کامیابۍ لوري ته بوزي د دې خبرې کوم پیاوړی دلیل نه لیدل کیږي. د ورځپاڼې په باور اوس مهال امریکایي ځواکونه په هغه صورت کې طالبان په نښه کولی شي چې کله د امریکایي سرتیرو ژوند په مستقیم ډول د طالبانو لخوا تر ګواښ لاندې وي او یا هم افغان ځواکونه په سختو شیبو کې پر دوی د مرستې غږ وکړي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا د پوځي قومندان جنرال جان کیمبل لخوا دا غوښتنه چې پر طالبانو د بریدونه زیات کړی شي د دې هدف د ترلاسه کولو یوه هڅه ښکاري چې وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته اړ وستل شي. بل پلو د بشري حقونو د سار نړیواله اداره په یو راپور کې لیکي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف روانه اونۍ د استرالیا سر ښار کینبرا ته سفر لري او د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر جولی بشپ سره به د اقتصادي اړیکو په زیاتولو خبرې کوي. دواړه به د یوې داسې موافقې د نهایي کولو هڅه هم وکړي چې تر مخې به یې هغه ایرانیان بیرته هیواد ته واستول شي چې د پناه غوښتنې درخواستونه یې په استرالیا کې نه دي منل شوي. د بشري حقونو د سار ټولنه وایي ایراني چارواکي په پرله پسې ډول د بیان د ازادۍ او د مخالفتونو د بندولو هڅه کوي. انقلابي عدالتونو د ټولنیزو رسنیو د استعمالونکو خلاف سخت بیانونه ورکړي او ډیرو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي دي. د بندي سره د مخشو ګوندونو د مزدورانو او د زده کوونکو د ټولنو غړي محاکمه کیږي. میرمنې د امتیازي سلوک سره مخ کیږي او مذهبي او نژادي لږکیان ځورول کیږي. د بشري حقونو د سار نړیواله اداره د استرالیا حکومت ملامتوي چې د دوی په وینا د کډوالو پناه غوښتونکو په وړاندې ناهیلي کوونکی دریځ خپل کړی دی او د کډوالو پناه غوښتونکو لپاره ټاکل شوي نړیوال قواعد په پام کې نه نیسي.
د روسیې ځواکونو له شام وتل پیل کړی دی. د هغه هیواد رسنیو هغه الوتکې وښودې چې تیر ماښام روسیې ته ورسېدې. د روانې میاشتې پر 14 ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په شام کې عمومي اهداف ترلاسه کړي نو له هغه هیواد خپل سرتیری باسي. هلته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د شام 15 جګړې ختمولو هڅې روانې دي. اروپایي مشرانو او ملګرو ملتونو د روسیې د اقداماتو هرکلی کړی. تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
روسیې رسنیو د 144 ډوله جنگي الوتکو لومړنۍ جوپه ښودلې چې د مارچ پر 15 بیرته روسیې ته راستنه سوه. د روسیې د هوایي ځواکونو قمندان جنرال ویکتور بونداریوف یې هرکلی وکړ. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت مرستیال نیکولای پانکوف بیا وایي چې په سوریه کې پاتې روسیې ځواکونه به لا هم د داعش په القدې پورې تړلې النصره جبهې او نورو تروریستي ډلو په وړاندې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. پانکوف ویلي چې دا به تر وخت دمخه وي چې د تروریزم په وړاندې د بریالۍ توب خبرې وسي. د روسیې د پوځ لوی ترستیز سرګی ایوانوف هم په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې دا کار د تروریزم په وړاندې د جګړې د ختم په معنا نه ده. دوی موږ د تروریزم په وړاندې جګړه نه پرېږدو، برعکس موږ به هغه له نوره هم ډېره کړو. خو د دې کار لپاره اوس مهال په سوریه کې د دومره شمېر روسي ځواکونو شتون ته اړتیا نشته. څه باندې 15 وړاندې روسیې په سوریه کې د ولسمشر اسد رژیم د پیاوړي کېدو او د نړیوال تروریزم په وړاندې د مقابلې په هدف په هغه هیواد کې هوایي بریدونه پیل کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ په 14 نیټه د سوریې څخه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان وکړ او ویل چې د دوی د ماموریت اهداف په عمومي ډول ترسره سوي دي. په داسې حال کې چې په ژنیف کې د سوریې د 15 جګړې د ختمولو په هدف د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې پیل سوي، د کرملین ویند دیمیتری پیسکوف ویلي چې مسکو په سوریه کې د راتلونکو اقداماتو په اړه څه نسي ویلی. بلخوا د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیټې مشر ویلي چې مسکو به په سوریه کې په خپلو دوو پوځي اډو کې شاوخوا 1000 تنه پوځي پرسونل پرېږدي. د متحده ایالاتو د اټکل له مخې د دوو ځواکونو تر وتلو د مخه په سوریه کې له 3000 تر 6000 پورې روسي ځواکونه دیرول چې شاوخوا 50 جیټ الوتکې او هلیکوپټرې هم ورسره وي. سپینې مڼۍ وایي له تر اوسه هم وخت دی چې تمه وسي روسیه به دې کار ته دوام ورکړي. د سپینې مڼۍ ویان جاش ارنست خبریالانو ته ویلي چې واشنگتن به دا اقدام څاري. دی وی لمرنه نششی چې روسیا به دا کار پر مخ بوزي خو لا هم وخت دی چې وایو دا به پر اوزاد څومره اخیز وکړای شي. دغه راز نور اروپایي او د ملګرو ملتونو چارواکو د روسیې دا پریکړه ستایلې ده. دوی وایي که د روسیې دا پریکړه په سمه توګه عملي سي نو دا به د سوریې پر ولسمشر بشار الاسد فشار ډیر کړي چې بالاخره په جدي توګه خبرو ته غاړه کېږدي. تر اوسه دا هم څرګند نه ده چې آیا کرملن د دغې پریکړې په اړه له وړاندې ولسمشر اسد ته ویلي و که څنګه. د اسد دفتر ویلي چې نوموړي له ولسمشر پوتین سره د مارچ په 14 تلیفوني خبرې وکړې او په سوریه کې یې د روسي ځواکونو د حضور پر کمېدو موافقه کړې ده.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ایران د بلستیک توغندۍ وزمونې په اړه د روسیې او امریکا سفیرانو ترمنځ تود بحث شوی. د مسکو استازي دریز ورکړ چې له نړیوال توافق سره سم ایران داسې توغندۍ نشي جوړولی چې اټومي وسلې له سان سره یوسي، خو د واشنگټن نظر دا دی چې ایران له ازموینو سره د ملګرو ملتونو بندیز سرغړونه کړې. پر دې موضوع د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې شاهین بونیره اوروي.
د روانې میاشتې په 14 نیټه د ملګرو ملتونو په امنیتي کونسل کې د امریکا او روسیې استازو د ایران لخوا د بالستیک توغندیو په تجربه توده بحثونه وکړل. د روسیې دریځ دا و چې د ایران سره لوزنامه تیر کال لاسلیک شوې وه، د کومې تر مخه چې ایران داسې توغندي نشي جوړولی چې له ځانه سره جوهري وسله وړی شي. خو د ایران لخوا د بالستیک توغندیو تازه ازموینه د امنیتي کونسل له قرارداده سرغړونه نه ده، خو د امریکا دریز و چې د توغندیو ازموینه د امنیتي کونسل له قرارداده سرغړونه ده او باید د دې په نتیجه کې په ایران نور بندیزونه هم ولګي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وویل دغه توغندي د ځان سره د جوهري وسلو وړلو صلاحیت لري او د دې ازموینه له خطر ډکه ده. ولی د روسیې سفیر ویل چې ماسکو ته داسې ثبوت په لاس نه دی ورغلی چې ګیری دا میزایل جوهري وسله هم وړلی شي. په ملګرو ملتونو کې د ایران میشن ویلی دی چې ایران کله هم د جوهري وسلو ترلاسه کول نه دی غوښتي او د توغندیو ازموینه د دې لپاره وه چې د امنیتي خطرو تر مخه د ایران دفاعي صلاحیت قوي کړل شي. د اسرائیل سفیر وویل چې که ایران لخوا د توغندیو ازموینه له پامه وغورځول شي نو نور هیوادونه به هم د زړه عمومي چې د توغندیو ازموینه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا سمه ده چې په هغه هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې خپل نفوذ پراخه کړی، خو ټینګار کوي چې د دې ډلې د هر فعالیت مخه نیسي. د دفاع وزارت ویاند وایي افغان ځواکونه د داعش وسلوالو مقابلې بشپړ توان لري. په دې وروستیو کې د بلخ او کندوز چارواکو هم د داعش ډلې د وسلوالو فعالیتونو خبر ورکړی. ناجیه ساپۍ معلومات راکوي.
سره له دې چې د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د داعش ډلې فعالیتونه نه ردوي، خو وایي چې دا ډله هیڅکله هم په دې هیواد کې خپلو اهدافو ته نه رسیږي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د سه شنبې په ورځ وویل چې داعش ډله په ننګرهار کې له سختې ماتې سره مخ شوي او ګواښ کوي چې د دې ډلې فعالیتونه به د دوی د لمنځه تلو سبب شي.
په افغانستان کې د داعش ډلې تحرکات شته، موږ تاییده وو، خو هغه ګواښ چې دوی غوښتل د افغانستان دولت او ځواکونو ته یې رامنځته کړي دوی ونه توانېدل. دوی ووژل شول او له منځه لاړل. زه د افغانستان په شمال کې هم د دې ډلې تحرکات منم، خو په هغه اندازه نه دي چې د افغانستان وسلوال ځواکونه ونه توانېږي چې هلته مقابله وکړي. د دوی لوی مرکز ننګرهار کې وو چې هغه مرکز هم له منځه تللی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د کندوز د امنیه قوماندانۍ چارواکي په چهاردرې ولسوالۍ کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو خبره کوي. د کندوز امنیه قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ ویل چې د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د داعش ډلې له 140 څخه ډېر غړي حضور لري. په دې وروستیو کې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور هم په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او فعالیتونه تایید کړي دي. نور په دې وروستیو کې د بلخ په زاري او کوشنده ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پوځي عملیاتو رهبري کول او ویل چې د دغو عملیاتو پر مهال افغان امنیتي ځواکونه دوه افراطي ډلو یعنی طالب او داعش سره مخامخ وه. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي خالد پښتون وویل چې داعش ډله په افغانستان کې د مقاومت توان نه لري.
په شروع کې واقعا د دې تشویش ډیر زیات و، ځکه رقم رقم اوازې وې په افغانستان کې چې دایشان و افغانانو ته پر کور معاش ورکوي، تلاوې راوړي پکې، او داسې بیره موجوده وه چې د فتن په یوه شپه به په زرهاوو انسانان راووځي، مسله به وي او د داعش بیرغونه به په لاس کې. فقط دا چې په شمال کښې دوی کوشش کوي خپل موجودیت ثابت کی.
لدی ټولو سره سره افغان پوځي کارپو جنرال عتیق الله امرخیل له افغان حکومت څخه غواړي چې نه باید په هیواد کې د داعش ډلې حضور ته په کمه سترګه وکتل شي. نوموړي همدارنګه له افغان حکومت نه وغوښتل چې په هیواد کې د داعش ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو ځانګړی ځواک رامنځته کړي، خو افغان چارواکو له دې وړاندې په کراتو ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه د داعش او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې خپلې جدي مبارزې ته دوام ورکوي.
اوس هم راځي چې د راشد خان په غږ دا راګ واورو.
سګم پانی نسانی پاما ماگا ماگا رے سا تانا دیرے نا دیم تانا نا دیم تانا دیرے تانی دیرے نا دیم تانا نا دیم تانا دیرے تانی او دینا تانا نا 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 دیرے تانا دیرے نا او دینا تانا نا 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 دیرے تانا دیرے تانا دیرے نا دیم تانا نا دیم تانا دیرے تانی دیرے نا دیم تانا نا دیم تانا نا دیم ताना न धीम ताना देरे तानी धेरे ना दी ताना न पमा गमा दा पमा पा निदा नी सानी दा पमा गमा मा पमा पा गमा गरे सा पमा गमा दा पमा पा निदा नी सानी दा पमा गमा मा पमा पा गमा गरे सा धीम ताना धीम ताना धीम धीम ताना धीम ताना धीम धीम ताना धीम ताना धीम ताना देरे तानी धेरे ना दी ताना न धीम
د راشد خان په غږ مور د غراګ یو برخه اورېده. په افغانستان کې د ګذر ناروغۍ مخنیوي درې ورځنی کمپین نن هم روان دی. تېره ورځ د هیواد سویل ختیځ زون په څلورو ولایتونو لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې شاوخوا 900,000 ماشومانو ته د واکسیني څاڅکو ورکولو د پیل پر وخت ټولو ولایتونو لوړپوړو چارواکي له ګرځنده روغتیایي ټیمونو سره کلیو او بانډو ته ورغلل او پر خلکو یې ټینګار وکړ چې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د واکسین ورکړي. نجیب الله لو خیل معلومات راکوي.
د لوګر وادي حلیم فدایي مشال راډیو ته وویل چې په دې ورځ شخصاً دی نور ولایتي چارواکي او ولسوالان کلیو بانډو او کورونو ته لاړل او له خلکو یې وغوښتل چې خپلو د 50 کلونو څخه لږ عمر لرونکو ماشومانو ته واکسین ورکړي.
نظام هغه تعهد چې دی نړیوالې ټولنې سره کړی دی چې تر 2013 کال پورې به د ګوزن کیسونه له افغانستان نه محوه کوي، په همدې تعهد باندې ولاړ یو. ما شخصاً همدارنګه د امنیت قمندان، همدارنګه ښاروال، همدارنګه په ټولو ولسوالیو کې ولسوالان هغه کلو بانډو ته ورغلی دي تر څو هلته د ماشومانو ته هم د پولیو واکسین او هم ویټامین ای قطرې احساس کې به ورته ورکول کیږي.
د پکتیکا والی امین الله شارق هم د واکسینو د کمپاین د پیل په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر سید انور یوسفزی وایي چې واکسینوتران د ګذر ناروغۍ مشکوکې واقع اخلي او مرکز ته لیږي، چې د خمرغه د 3 کلونو راهیسې په خوست کې د ګذر ناروغۍ هیڅ مثبته واقعه نه ده ثبت شوې. د خوست یو تن معالج ډاکټر هم له کورنیو غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. د ده په وینا د طبابت په انعام کې څېړنو ښودلې چې تر وقایې بهتر درملنه او معالجه نشته.
ډاکټر غلام نبی: ما هیله او ارزو د ټولو کورنیو نه دا ده چې هغه ماشومان چې د 50 کلونه لاندې عمر ولري دوی باید واکسین کړي. دا ځکه موږ چې څومره په طب کې څېړنه وکړه نو وقایه بهتره د معالجې نه ده. یعنی څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغې ښه روزنه وکړي نو پایده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
د یادونې وړ ده پولیو یا ګوزن یوه داسې وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکي کسان پرې اخته کېدای شي، خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کېږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو لږ وي. د ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معیوبیت لامل کېږي. روغتیا پالان وایي چې د ګذر مرض ځانګړې درملنه نه لري، خو د روغتیا ساتنې ځینې تدابیر او د یادو واکسینو تطبیق د ګذر ناروغۍ د ساتنې یا وقایې لپاره ګټور تمامېږي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو ځنو نه حکومتي تنظیمونو د حکومت هغه تګلار رد کړې چې ورسره سم به په هغو سیمو کې هغه ښوونځي تړل کیږي چې پکې لاویات څخه کم زده کوونکي داخل وي. دا تنظیمونه وایي په قبایلي سیمو کې وار له مخه د تعلیم حالت خراب دی او اوس یې حکومت له دې ډول اقداماتو سره لا پسې خرابوي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
د فاټک غیر سرکاري تنظیمونو چایلډ رائټس موومنټ، فاټک کمیشن آف هیومن رائټس او فاټک تعلیمي اصلاحي جرګې د قبایلي سیمو په حق له د حکومت تعلیمي پالیسي رد کړې ده او ویلي دي چې دوی د دې پر ضد له پېښور احتجاج پیل کړو او که حکومت خپل دا پالیسي بیرته وانغېسته نو تر اسلام آباد به احتجاج کوي. له مشل ریډیو سره خبرو کې د مدني ټولنې یو غړي عبدالله بیټنی وویل چې حکومت د آئین خلاف ورزي کوي ځکه چې له 15 کالو نه تر 15 کالو پورې یو ماشوم ته تعلیم ورکوي ول د ریاست ذمہ واری وی او حکومت د فاټا د ماشومانو نه د حق تروړي.
موږ بارو مرو چې خبر کی خبره نه سي منلای نو اسلام آباد ته بزو او موږ به د واکمنو خلکو دروازې ته کوچه. موږ سره دا ظلم مکه دا جبر مکه تر څو پوری فاټا ټیبل نه وی پر امن نه وی خلک حال ته تلی نه په لکونو خلک در په در خلک نو تر هغه پوری دا خبره ناشو نه دی ولی چې تر هغه پوری دا خبره کول د فاټا لول سره یو بل لاس جبر دی. دوی دا یو د تعلیم اختیار امنګ باندې لاگو کو نمول نه د تعلیم اختیار منو نه سیاسي اختیار منو او نه قانوني اختیار منو.
د فټا تعلیمي اصلاحي جرګې صدر اطلس خان شیرانی مشال ریډیو ته وی چې په قبایلی سیمو کې د 500 نور تعلیمي ادارو ضرورت ته او حکومت لګیا دی دلته اسکولونه بندوي چې د فټا د ماشومان سره زیاتې دي.
یو خو د فټا زول ډېر اسکولونه په بمونو وال وځول سل اغل پاس باندې اوس په دې طریقه په قانوني انداز باندې زمور د نور اسکولونو د بندېدو
په دې اړه د نیم قبایلی سیمې ایف آر نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال نو پوښتل نو د هغه وینا وه
یو فائدہ دی کې دم ده چې فار ایگزامپل په یو ځای کې تعداد زیات تا نو مخ کې داسې قسم سکول نو چې هغه کې 1500 ماشومان و غیلم دوه استادان په دې پالیسی کې کم از کم چې کم ځای کې تعداد زیات وي هغه ځای کې هغه ماشومان ولا هغه خلکو لا به یو داسې نه وي چې تعداد زیاتې دو سره به هغه لا سیوا ټیچران نه ملويږي. ایسا خلکو داسې یو رائے ده چې کم ځای کې د خلک آی ڈی پیز نو دغه ځای کې یا تعداد کم ده دا سکولو نمبر شي نو پرونم په دې کې ما سیکرټری صاحب سره خبره شوې وه په هغه هم دا دي سیر شوې ده چې په کم ځای کې تعداد دوباره یا زیات شي او یا په هغه ځای کې د خلک واپس راشي کورونو لا نو دغه سکولونه به دوله دوباره مستعد کړو. دا یو په خنیت باندې یو پالیسی جوړه شوې ده.
مشال ریډیو چې په دې اړه په فاډا سیکرټریټ کې د تعلیم ډایرکټر سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو د بیا بیا رابطې کولو باوجود ور سره خبرې ونه شوې. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
په سواد کې د ځانګړو پولیسو سرتیری وایي صوبایي حکومت ورته له تیرو درو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده ورکړې چې له کبله د دوی ژوند په پور اخیستو روان دی. دوی له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې هغه مهال چې په سواد کې نامنی وو او نور پولیس تللي ول نو دوی خپله دنده ترسره کوله او پیرې ورکولې او اوس یې حکومت نه کار پخوي او نور تنخواه ورکوي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا نورو سیمو په رنګ سواد کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په خصوصي توګه برتي کړی شوي ځانګړي پولیس وایي چې د تیرو دریو میاشتو راسې راته تنخواګانې نه ملاویږي چې له وجې د سختو مشکلاتو څخه مخ یو. په دا اړه مینګوره کې څوکۍ کوونکی یو پولیس والا عمر علي وایي
زموږ مشکلات دا دي چې دا درېیمه میاشت زموږ تنخواه بنده او دوکانداران موږ له نورې نسیه نه راکوي واړه سکولونو ته د هغې پیسونه نشته چې کور ته لاړ شو نو سودا د خو لویه خبره ده چې هغه اکثر وایي چې سکول ته 2 روپۍ راکوي نو 2 روپۍ راسره نه وي او دوکانداران نه خو نسیه راخیستې دي موږ چې په دې کم بدر کو په دې بدر کو او دا دریم بار شو دا او پیسې موږ نشو ورکول.
یو بل پولیس والا پرمان علي وای چې کله سواد کې نور پولیس والا نول دو ټوله ضلع کې څوکۍ کړی دا خو په شاشوي نه دي
موږ باندې دماکي شوي نه موږ شګرو سر جنگي دي نور دا نور پولیسونه چې موږ په 2009 کې په ټریفیک ډیپټي موږ کړی دم زم نه پس بیا چې کم پولیسو هغه بهر او اورل او بحال شو او دا پولیسي د سارزو ما خام لغه زو شپې بيټونه د ورځې بيټونه ټول زو دي بیا نه کوي یو ځان دي پکاره چې سرکار موږ ګورار کړای دا غینه راو زموږه غ تنخواه غو بند کړی دا نیولی دا موږ چې موږ ته تنخواه زم په ټیم ملایيږي دونه به چې زموږ غ لاس خلاص په پیروانی زموږ غریبواله ده ټول پولیسو غریبواله سپیشل فورسز 2200 کسان دي پولیس دی دا ټول غریبانه چانه سل روپے قرضه چانه 200 روپے قرضه
د غرنګا یو بل ځانګړی پولیس اهلکار پیسل نومان زیاتوی چې دوی یو شمېر تنن د امنیت ټینګ ساتلو کې مړ شوی دی
زمونږ سره تقریبا سکم او بیش 40 مرګری شهیدان شوی دی په حالاتو کې دوران لوټه او اغه تا اغه قسمه شهدا پیګه چم نه دی ور کړی لکه ایکس آرمی وار چې زمونږ سره یو ځای کانټریکټ باندې برتی شو اغه بیا پرمننت کړل خپل ضلعو ته ولېګل نو کم از کم مونږ هم کانټریکټ ملازمینو دا غوی سره یو ځای برتی شو نو حکومت له پکاره چې مونږ هم ریګولر کی
په دا اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه پښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل سوات کے ځانګړي پولیس وایي چې دا وخت ټول ملکن ډیویژن کې د شپږو زرو پورې دوی د امنیت ټینګ ساتلو لپاره څوکۍ کوي ولې صوبایي حکومت بیا هم دوی ته تنخواګانې په وخت نه ورکوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
د پنجاب په چناب نگر کې احمدیانو تور پورې کړی چې حکومت د دوی ځمکه خرڅوي او په دې ډول یې د خپل جایداد او حقونو بې برخې کوي د احمدیانو ځینو استازو تېره ورځ مشال راډیو ته ویل دوی د ځمکې قوالې یا کاغذونه لري خو حکومت یې د خرڅلاو سلسله له څو لسیزو راهیسې روانه ساتلې ده رابعه اکرم خان معلومات راکوي
پاکستان کې د جماعت احمدیه ویان وایي چې د پنجاب صوبې د چنیور ضلع ښار چناب نگر کې د کمې آمدنۍ خلکو لپاره د حکومت لخوا د یو سکیم د لارې د دوی ځمکه خرڅول کیږي مشال ریډیو سره په خبرو کې د جماعت احمدیه ویان سلیم الدین اویل چې د دوی ځمکې په اړه د پنجاب هاوسنګ اینڈ ټاؤن پلاننګ ایجنسی لخوا د نیلام یو اشتهار په مختلفو ورځپاڼو کې خپور شوی و او په هغه اشتهار کې د حکومت لخوا دا خبر ورکړی شوی دی چې د جماعت احمدیه خلک د دې سکیم لپاره اهل نه دي دوی وویل چې دوی کاغذونه هم لري او دا ځمکه یې کال 1980 ختم کې اخصی وه خو د دوی د ځمکې د خرڅولو سلسله کال 1980 نه را روانه ده
دا زمونږ ځمکه ده او موږ سره د دې ځمکې ریکارډ هم موجود دی دا یو ځنګل و حکومت د چناب دریاب سره نږدې دا ځمکه د کمې آمدنۍ خلکو لپاره حاصله کړه په دې نیلامۍ کې یوه بله خبره هم ده او حکومت پکې دا لیکلي دي چې په دې کې احمدیان برخه نشي اخیستی دوی ړومبی ظلم دا وکړو چې د احمدیانو ځمکه یې واخیسته او یو سکیم ترې جوړ کړو دویم دا چې زمونږ د جماعت مخالفین یې هلته کېنول او دریم دا چې دوی کله د یوې ځمکې نیلامي کوي نو هغې کې احمدیانو ته اجازه نه ورکوي چې پکې برخه واخلي دوی د پاکستانی اولس په توګه زمونږ د حقونو نه هم انکار کوي
بلخو د پنجاب هاوسنګ اینڈ ټاؤن پلاننګ ایجنسی ډیپټي ډایرکټر محمد سعید مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د دې سکیم نیلامي د جماعت احمدیه لخوا په سپریم کورټ کې د یو اپیل له وجې ودرولې ده د په وینا چې په دې ځمکه کې د جماعت احمدیه یو کم 1.5 اکړه ځمکه د خوجی سنگه د سپریم کورټ حکم راشي دوی به داغه مطابق عمل کوي
او سم راځي چې د غفور لیوال نظم د درامشګر او د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ د ارکسترا په غږ باندې د نوروز یو نظم دی چې وایو
Yeah.
پرواز تو بدخشان کی دسو ما تو بادم استاد دسو